سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه فرشته سها کده خبرې خبرونه درته وړاندې کوم پیل کوو د دې سات په خبرونو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځای چارواکو بندیز غندلې دي دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکارا نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مخنیوي بلل ده سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبريالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت پر می ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې تر دې په کندهار تخار میدان وردګ او یو شمیر نور ولایتونو کې دغه خبريالان ویلي دي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو څخه دوی باید ډډه وکړي د طالبانو د بیا واکمنېدو لپاره د هيڅ په آزادو رسنیو د فعالیت غړې تنګ شوي او خبريالان په اسانه نشي کولای چې د زینو مسلو په ځانګړي توګه سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه راپورونه ورکړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دې هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکې د تضمین په موخه د سلګونه ښوونځیو ملاتړ کوي دغه ماموریت د څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړی دی او د افغانستان لپاره د خپل استازي هغه انځور خپور کړی چې کابل کې د نجونو یو لومړنی ښوونځي ته ورغلې ده طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل د اروپایي ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي خو تر وزه دغه کار نه دی شوی قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې ل قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي د مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه پامیر ته لیکل شوې دي خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاخونو او د نسایي ولادي د څنګه سره طبي وسایل هم مرسته شوې ده او 155 کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې دي روغتیايي مرسته ترلاسه کړي دی وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک خودلې او ویلې دي چې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان او مایندې په خور ځواکۍ اختري د راپورونو لمخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 400 قرغزي کورنۍ ژوند کوي یو ځل دا سه راپورونه هم خپاره شوي وو چې قرغزستان غواړي دغه کورنۍ هغه هیواد ته ولېږدوي روساله دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران لملاتړ برخمن حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړی دي حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپای ټولنې یې یوازې پوځي څانګې ټول لیست کې شامل کړی ده حزب الله د لبنان په جنوب کې تر ډیره حاکم ده او دغه هیواد په پارلمان کې استازي هم لري د لبنان د دولتي خبري اجانس د راپور لمخې اسرائیلي ځواکونو پر بقا درې بریدونه کړي او بلبک ښار کې یو روختون هم وشتلای دی د بریدونه داسې مال شوی چې د اسرائیل صدر اعظم ویلي پر اسرائیل د حزب الله د یک شنبه ورځې برید چې پکې څلور پوځیان هم وژل شوي او لسګون نور ټپیان شوي دي به رحمانه ځواب باور کړي یو ځل بیا مو په دې خبری ټولګه کې زفرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم په دې خبرونه کې براسره دا راپورونه واوري په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان درویشتمه سرمشریزه ترسره کړې ده او دا به هم واوري چې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي
چې بازار بیل جوړ شو حالته مې وړله یعنې داسې په یوه یوه پړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله اوس د خیر سره دا یو انرژي مسیه کومه کړه سره کړې وه
دا به هم واوري چې په نورستان کې د کرکټ مینوال او لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشتون شکایت کوي
میدانونه نشته د موږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولي ګو کلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي نو مشکلات ډیر زیات دي الکانی ته کې کانی دی او یو بل سره خپل لګیرا لګي.
په خبرونه کې وړاندې را سره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم ستاسو سره اوسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو د نن ورځې په راپورونو. په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان آی سی او درویشتمه سرمشري سره تر سره کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه ده ورکړل شوې. پلازمینه اسلام آباد ته په دې ناسته کې د ګډون په هدف د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او استازو د ورتګ لړۍ پیل شوې او په دې ښار کې د پراخ امنیتي تدابیر هم نیول شوې دي. دا ناسته سبا د اکتوبر په 14 په رسمي ډول پیلېږي. یو شمېر پاکستانی خبریالان وایي ښایي د افغانستان افغانستان په اړه هم پکې بحثونه وشي. نور حال زموږ د همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې پاکستان په وروستیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان ایس سی او درویشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتو په دې غونډه کې د روسي، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. دغه راز د منګولیا لومړی وزیر د څارونکو غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشري ځکه ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستیو سیاسي ترنګلتیا او لامل په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتي تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشري لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لارې او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشري لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان که څوم د دې سازمان څارونکو غړی دی، خو په دې هیواد طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې سرمشري کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاري په سازمان کې د افغانستان د څارونکو حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت له قوله ویلي وو. هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 20 د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلې وه چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې وه چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه هم معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درویشتمه سرمشري کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 22 سرمشري ځکه چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و د ناسې ګډونوالو په افغانستان کې د خپلواک بې پرې ولسواک له هر ډول ترهګرۍ او نشه توکو پاک سولیز افغانستان غوښتنه کړې وه. د سرمشري په اعلامیه کې ویل شوي وو چې دوی په افغانستان کې د داسې ټول ګډون حکومت غوښتنه کوي چې د ټولو مذهبي، قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان 9 غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکو غړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د میدان وردګ ولایت یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبان حکومت ورته لاخونه کړي چې د ژوندۍ موجوداتو له اکاسي او فلم اخیستو د ډاډه وکړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست دا بندیز لګولې دی. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلم اخیستو بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو له عکس او فلم اخیستو ډیر ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبريالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبریالانو د عکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبریالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبريالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی یې غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشي شوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې
سره لدی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبريالانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې د خبريالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلې دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کېږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن د رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدلې شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغوه کولو غوښتنه کوي ترڅو رسنۍ وکولای شي چې بیرته خپل قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحید الله سربدی ازادي رادیو سره د ایدا ویرات کړي او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راوپارول.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې چیرې چې د کلیوالو ښځو لپاره اقتصادي او ټولنیزې اسانتیاوې کمې دي، یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بېوزلو میرمنو لپاره د لاسي صنعت د تولید یو مرکز جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې نه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ته غوږ شئ.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک، مری، اوبدلو او نورو لاسي کارونو بوختې دي.
د
55 کلن خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده. لاس کله وړاندې د خپل کور په یو برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید د مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکوونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زره افغانوی شخصي پانګونې په مرسته یې دغه مرکز جوړ کړی او اوس پکې 60 بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک، مری عبدالو، ګلدوزی او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتانه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوی په مزدوري نه، بیا به مې ایښوی، بیا به د عینومینې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کرې مې خرڅوی چې بازار بې جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه پوړي نه ما سرمایه 300,000 افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسیې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ یعنی خیاطی مو مزداده، بابتنی مو مزداده، خامک مو مزداده، هر شیز ارکم د کارو شیز لرم چې سابې کده بیا باندې دیشته د جزای د دیشته د شپته دنه.
بی بی هوا چې یو کوند او د دې مرکز کارکونکو د وای ل دې لاري د خپل کور اړتیاوی پر کوي. نو مړي زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د ستر اقتصادي ستونزو یو حل لار ګرځېدلې ده.
زه خپل کونډه یم، اجماع نه پسې جماعت مشر زی د 50 کال را پات سعودي چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوي، بیا وز دای د سوي یو خیاچ کوي، یو په خیاطي اخته یو کلسر او بل فلس مشته جو حکومت سم مشته د غرا برابر کی چې اجماع شر کوي، یاجی یو سم کارخانه را برابر کی د کاروبار د اجر برابر کی چې مر راځو مر اجماع غریبان په خپل ګوله باندې وساتو در بدر یو د خمه خیاچ وو د خمه کوزو د کارونه کوي د لاس انجینیم راولو د دې کارونو سره کوي د لاسي کار کوي زه خپلم د خیاطي کار سره کوم.
نوري کارکونکي میرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه شوی او کورنۍ له فقر څخه ژغورل شوی دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي ترڅو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دی، زه در اخره ناست یم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پر کوم، د کشنیانو مور یم، خاون خارکیم، د کار د کولو نه دی، دغه زو نوړي ګرد سره ناست دی، د خامکان کوو یا د څرخ کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پر کوو. کشنیان مې د مدرسې پیس ارشي دا اوس مې د کشنیان ګر سره کې د سنټر راستل دي، د پیس د نستي سره خالي مدرسې ته دي، پیس نه نس برابر ولای نور د دولت سره دا غشتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبانو د پاره داس کومکونه وکړو داس بازارونه سم کې چې موږ نه راخته یو اړتیا پکې
ته موږ دا کار کارما سره چې دا کار مختب لاس موږ ته کار پیدا او چې موږ په لږ سیمه په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریر په سیج غریبانه خپل دایال د واسطه غنل لرنه پکې موږ د حکومت سره دا غیر چې موږ ته مسیره پالې کې موږ ته کارونه راک او موږ ته مارکیټ شو کې تاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ شوی خامکی غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم خبرونه ته خراغلی ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبرداري ورکړی چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په وړاندې له دسیسو لاس په سر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. ټرمپ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندی تر دې وړاندې خپل ایران تورن کړی چې ګواکې ژوند ته یې ګواښ پېښوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکی ویلي چې د ډونالد ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوی دی. دغه چارواکی چې د نوم نه خودو په شرط له رویټرز خبری آژانس سره خبرې کړي ویلي بایدن خپل اړوند مسولانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور لمخې د بایدن د همدې لارښوونو لمخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالد ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې د سیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگټن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوری پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندی په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په 13 جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یوه غونډه ډزې وشوې چې نوموړی پکې په غواک ټپي خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. 13 میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې ډزې وشوې او ټاکنیز کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینې ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې څاري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس امریکا تورنه کړې چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدراعظم محمد مصدق په وړاندې لوکودتا نیولې. بیا تر 2006 کال پورې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ 4 کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې د کرکټ لوبې مینوال او د لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشتون څخه شکایت کوي. دوی وایي په ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو د یادې لوبې مینوال او لوبغاړي مخ په زیاتېدو دي، خو داسې کوم معلوم او معیاري میدان نه لري چې هلته لوبغاړي لوبې وکړي. د لوبغاړو په وینا چې د خپل منځي لوبو او روزنیز پروګرامونو لپاره ننګرهار یا کونړ ته ځي چې د کار یې زیات وخت ضایع کوي او په مالي لحاظ هم دوی ته ګران تمامېږي. د نورستانیانو په خبره دوی په خوړونو او داسې ځایونو کې لوبې کوي چې کنډو کپر او لتی ګډک دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې
د نورستان ځوانان د کرکټ مینوال او لوبغاړي وایي د لوبغالي نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د یو معیاري میدان نه موجودیت لامل ورځنۍ لوبې په خوړونو په لوړو ژورو او داسې ځایونو کې کوي چې پکې منډه وهل، توپ نیونه او د کرکټ نورې چارې په سمه توګه نشي ترسره کولی. د کرکټ دوه لوبغاړو نواب خان او ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
لوبغاړی مې د کرکټ زموږ په نورستان کې ډېر زیات مشکلات دي. میدانونه نشته، د موږ خوړونو کې الکان لوبې کوو، راولېږو قلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي، نو مشکلات ډېر زیات دي. الکاڼې تجي کاڼې دي او یو بل سره خپې لګي را لګي. نورستان کې ډېر زیات کرکټ شوقیان دي او د کرکټ ته ډېر زیات لیوالتیا لري، بس الکان دي خو ډېر زیات شوق لري.
د کرکټ ډېر شوقي ما نه ګراوند لرو نه چشې لرو، خپل غاړه کې دغه سی لوبي کوو، نو چې خپل میدان هم نشته چې هلته لوبي. ډېر ستونزې سره مخ یو په حاله نو تیم ډېر دي، خوړم کله راځي مونږ باندې سوار اوار میدان نه لرو، باید مونږ د بار اخیستل سوار اوار میدان جوړ شي، ترڅو میدانونه جوړ شي چې کرکټ به کې وکړو.
د یاد ولایت د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي او د کرکټ لوبې مینوال یعقوب خان راته وویل له کومې ورځې چې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو په نړیوالو میدانونو کې لوبې پیل کړي او د لویو لوبډلو په ماتولو سره د خپل هیواد نوم او نښان لوړ کړي، له هغې وروسته په سیمه کې دغې لوبې سره د مینوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
نورستان نیزوانان اوس غواړي کرکټ ملي ټیم کې لوبه وکړي، باید او ولسوالیو کې د کرکټ دپاره میدانونه جوړ شي، ځکه چې مخکې زمانو کې دلته کار نه دی شوی. په اکثر ولسوالیو کې ابتدایه کارونه هم نه دی شوی.
د مرکز پارون اوسیدونکي او د کرکټ یو بل مینوال محمد نور نوري وایي که په ولایت کې په ټولو اسانتیاو مجهز لوبغالی جوړ شي نو په نږدې راتلونکي کې به د نورستان له لوړو غرونو داسې لوبغاړي ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي چې د افغانستان نوم به په نړیواله کچه نور هم لوړ او وزلوي.
افغانستان ځوانان کرکټ سره بې ساري مینې لري او ډېر بااستعداد ځوانان هم شته دي، او دا به وخت ثابت کړي چې یو ورځ به انشاءالله د افغانستان نمایندګي به کوي او ډېر ویاړونه به د هیواد ته به راوړي. زموږ غوښتنه په نورستان کې یو معیاري لوبغالي جوړېدل ده، او لوبغاړو ته مختلفې برنامې پر لار اچول ده. د نورستان د کرکټ لپاره بودیجې تصویب ده. دا هغه څه ده چې د نورستان کرکټ به پرمختګ کوي او د دې هندوکاش د دنګ غرو بااستعداد ځوانان به رابر سره کیږي.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي مسؤول یحیی اسد به وایي یاد ستونزې خپل مشرانو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ډاډ ورکړی دی. په وینا یې د لنډ وخت لپاره د پارون قومي شورا په همکارۍ او په شخصي بودیجه په اشتیوي کې پر لس جریبه ځمکه لوبغالی جوړ کړی چې لا هم پوره اسانتیا ونه لري، خو بیا هم پکې د لومړي ځل لپاره د انټر کلب سیالۍ وکړي.
مرکزی نورستان استیوی سیمه کې د شورا لخوا ځوانانو لپاره لس جریبه ځمکه وقف کړی شو، او زمونږ د کرکټ آمریت په خپل شخصي لګښت باندې نوموړي ځای اوار او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. دې څخه مخکې زمونږ لوبغاړي په ډیرو مشقتونو او تکلیفونو سره په ګاونډي ولایتونو کې کلب لیول سیالۍ او سکول لیول سیالۍ همداسې نور ټورنمنټونه ترسره کول.
نورستانیان او د کرکټ برخې کارپوهان وایي که په نورستان کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ شي، نو کرکټ بورډ کولی شي چې د اوړي په موسم کې د شپږیزي او د کرکټ نورې سیالۍ په زرغون او له طبیعي ښکلاګانو ډک چاپیریال کې ترسره کړي.
کندهار کې اوسیدونکي او ورسره کاروباریان په تیر دوی وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. په همدې اړه زموږ د همکار صدیق رښتینی د راپور ته غوښ شي.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی دی، او دوی نه پوهېږي چې ولې دا ډول شرایط روان دي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباري وایي د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه سوې ده.
کاروبار هم چې د ښار د ولاړې مردم سره ولاړ دی، معنا په خامو 6000 سرمایه او اوس په دغه دوې میاشت کې هغه 6000 سرمایه مو خوړه ده. د مارکیټ لا پورې وړې مې کاروبارونه ګرځي چې ولاړې په وطن کې مونږ کارخانه سره نو مو داسې زمين نه برابر ده. روزانی والا دلته ګمرک والا جفارا راځي سل یو نیم سل پیدا کړی وای د لسې و د شلې شې ماته راک ولا زایو بندي چاریاک پجه شوالی ورپنده ماته لسی ونیس او ولې دا رقم کار دی وای ولا کا بالا بنده جو پیدا کړي لاس پنځل سفر په کور کې پجه وځه وشه ډوډۍ وسم کدا صاحب بندي ور میان وسم نو خلک راځي سره ستړي.
کاروباریان وای د طالبانو حکومت تر واکمنۍ ورسته کاروبارونه سوسبي، خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو، او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وای حتی تر پخوا ارزانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
دا رومي بیانډي په ټاچي خرڅو هر نه خو نه دی وسدا چې ولاړ چې غړ تجارت ولاړ دی فارې نه سبا له بس ورځ د چیر وینل کله می پنځوس ګټلې کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه دی ګټلې داسې واخ راغلی فارې نه سې کار نه ولا کدا ګر د خواري ټوی ټپ ولاړ دی کاروبار نه سګر سری ولا ګر سره غړ تجارت باندې هر سړی په نارو.
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکو وایي خلک بې روزګار دي، کاروبارونه نشته او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومر کړي چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي، معنا کې پټاټې دي که پیاز کړي مینځ ارت کندهاري هاته د فرق شان چې معنا کې څوک ضرورت هم تلري په دا کاروبارونه لا ولاړ شي. دا یو کندهار دی نو مشکل څنګه سره سبا دي خو هغه دکان دي نو دا وړي و براو دا شان خاصي هاته غلا بس دا وایي چې په سودا وي نه سبا ته مجبور یم چې دا کاروبار پیل کړم. د حکومت څخه مداخله هیڅ معنا چې وو کاروبار یو زمينه برابر کی معنا د غزوانانو یو دغه څه معنا یو دغه و چې دا کاروبار ولداش ولاړ دی.
دا کاروبارونه د څومره کې ډیر ولاړ دي
درمیانو د شسته چارو نسته چې خلک اوس معنا ونه خو خدای دا شان کاروبار ملاړي شان نه خرسيږي خلک چارو نه جن لري چې راي نه نيسه خلک د لوږه مرسته چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نورو اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لویه ونډه لرلې ده.
مننه د دې چې را سره وایي. وړاندې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځایي چارواکو بندیز غندلی دی. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مخنیوی بللی دی. سازمان اندېښنه ښودلی چې دغه ډول کړنې د خبریالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. که څه هم د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په رسمي ول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې هم په کندهار، تخار، میدان وردګ او یو شمېر نور ولایتونو کې خبریالانو ته ویل شوي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو دې ډاټا وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت دا څرګندونې نن سه شنبې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر یې کړي دي او د افغانستان لپاره یې د خپلې استازي هغه انځور هم خپور کړی چې په کابل کې د نجونو یو لومړني ښوونځي ته ورغلی ده. طالبانو وقته بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرستې کړې دي. د قرغزستان رسنیو نن سه شنبې دا لیکلي چې دا مرسته چې طبي توکي او وسایل هم پکې دي، د دوی د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي. خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه، غاښونو او د نسایي ولادي له څانګو سره طبي وسایل مرسته شوي او 155 کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي روغتیایي مرستې ترلاسه کړې دي. او وروسته له دې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د ایران لملاتړ برخمنې حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي، اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو بریدونه کړي دي. حزب الله چې یو پوځي او یو سیاسي ډله ده، د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شاملوي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنی غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبرې کوي چې د اکشن بی په ورځ ناوخته د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. جرګې د پاکستان له پوځ او وسلوالو ډلو غوښتي چې په دوو میاشتو کې دننه دي د پښتنو له خاورې ووځي. د اکشن بی ناوخته د دې درې ورځنۍ جرګې پریکړه لیک چې 22 مادې لري د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو. په پریکړه لیک کې ګڼې نورې غوښتنې هم سوي چې یوه یې د بې ځایه سوي وګړو د کورونو بیا رغول، خپلو مینو ته د دوی ستنېدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کېدل پکې شامل دي. دغې جرګې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو لپاره د اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلي شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یو ځانګړې جرګه جوړیږي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به د هر ولسوالۍ او هر ګوند څخه 3000 ځوانان چې ټول 240 زره کیږي په ناوس لول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي. د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو ترڅنګ پخونی ولسمشر حامد کرزی هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغو غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي او شاعر ګیله من وزیر د جنازې پر مهال کړی وو. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو څواري چاپی واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشته لږه درې ملاتړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
بیا هم دې بحث ته شرغلس د 15 دقیقې د بحث میلمانې دی. رجلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي، مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږونکي. دواړو میلمنو ته شرغلس وایم. میرمن رجلی ولی، تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزه کې یادې کړې، د پریکړه لیک نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
په دغه پریکړه کې مهمې مادې تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې ډېره مهمه موضوع ده. دغه څخه راشروع بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم د بر وطن و چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلي کول فرزند د بدایي سو کورنیانو بهتر اتاک، پر اقتصادي مسایلو باندې په مسایلو کې فرزند د برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول، چې دوی روسي د جاسه صرف 15 روپیه ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې واخلي شي، او دا رقم لکه تاسو اشاره ورته وکړل د یو ملي ځواک جوړېدل ته چې په هغه کې به د هرې ځلې هر ولسوالۍ څخه 3000 ځوانان حضور ولري، چې په مجموع کې 2,400 نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د خامي جرګې او فیصلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه. ښاغلی بازای، تاسو تر اوسه په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې پر ډیورنډ کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت دروازې د 1903 نیولې تر 2000 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتون افغانانو تګ راتګ اجازه درلوده له پاسپورت ویزې پرته، هغه بیا برحال کیږي، دا په څه معنی؟
ګورز د پښتون ژغورنې غورځنګ د لومړی ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډېر ښکاره وو چې د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی دا نمنو، بیا چې کله دی پر ډیورنډ کرښه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبري کوي، چې کوم خلک دلته د بولدک له لارې تللی یا د انګور اډې له لارې یا تورخم له لارې، هم پښتون ژغورنې غورځنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړي دي. بیا ملګرو ملتونو ته باقاعده خطونه لیږلي دي، هلته په پښتونخوا کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي دا غوی سره په ګډه د دې خلاف ډېر کوي اواز پورته کړی وو، او په دې دغه کې په جرګه کې پردیشه پر دې موضوع باندې ډېر بحث شوی دی، او پر دې موضوع باندې په ماکوم افغان خاورې کې چې څومره پښتانه پراته دي هغوی پر دې خبره بیخي داسې کلیر دي، ښکاره دي چې موږ ترمنځ دا ډیورنډ کرښه چې ده دا بالکل فرضي ده، دا خلکو منلی هم نه ده، او پر دې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خې ازغن تارونه واچول، دغه بعد د دوړو خلکو د دوړو د کرش د دوړو خواج کم ولسونه وسیږي، د دې ترمنځ هغه تعلق ختمول د پاره د پاسپورت جبري کوي. نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل ما توکو درلودل مستاسټولو چې داسې یو فیصله به کیږي، او دا به خدای کولو پر دې باندې چې کم هغه دی یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حواله باندې په مثال وا موږ خپل د جرګې په ہدایت باندې چې کم دغه کېدله ہدایت و انشاء الله هغه بکو پر دغه لار باندې پاسپورت نه منو، موږ ازغنتار نه منو په هیڅ صورت هم. نو دا د دې دغه وکنه.
مننه. د میرمن رلی ولی، په جرګه کې د ښځو او نجونو ونډه مهمه وه چې په اکثرو رسنیو کې ورباندې بحثونه وسول. د ښځو پراخ ګډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ؟
زموږ د مبارزو خواندو ګډون په دغه ملي جرګه کې په دغه قومي عدالت ملي جرګه کې ډېر یو مثبت قدم و. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو تور بخشي او هغه چې دوی د ملت و غوښتنو ته د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي، د دغه زموږ د خواندو ګډون په جرګه کې د دغه شي یو ډېر واضح مثال و. او دا ډېر یو مثبت تصویر نړیوالو ته پرېښوي، ډېر یو مثبت تصویر. البته چې د ټولو مهمه زموږ خپله پښتني ټولنه ده چې په هغه پښتني ټولنه کې دغه اطمینان، دغه اعتماد، دغه امنیت چې د خوندو دومره یو بې شایبې او دومره بېل مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې غټ اعتماد او یو ډېر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته، د بهر میشتو پښتنو ته، افغانانو ته، ټولو خلکو ته یو بې نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډېر غټ بدلون و.
ډېره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. نن په دې بحث کې د وروستۍ جرګې پر پریکړلیک او د پریکړلیک د مادو د عملي کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبرې کوو. ښاغلی بازی، پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولې د پاوز دخوا، د پولیسو دخوا ډول ډول فشارونه راوستل سول، ستاسو ځینې غړي ووژل سول، ځینې ټپیان سول، ګڼ نور ونیول سول، پر خیمو باندې څو څواري چاپی واچول سوې؟
په دې کې خبر خو ډېره واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په محکوم افغان خاوري کې د دومره پښتانه چې په هغه کې د پښتانه مکمله نمائندګي داسې نماینده جرګه جوړ شي. په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو کم ظلمونه چې پنجابي ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډېر همت، په ډېر ستړیا، په ډېر خواري راټوله کړې وه، دوی کتن دا نه غوښتل چې د دوی د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی دا د خلکو ته ښکاره شي، دا د خلکو ته روښودلې شي. دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سوات د پېښور جلا ساتلی دی، کوټې د وزیرستان جلا ساتلی ده، د هرې منطقې خلک یې بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي ولې. اوس پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله، په دې کې چې دا کمه ډیټا راله، په دې کې چې کمې فیصلې رالې، ښکاره خبره ده دا د پنجابي استعماري ریاست لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی. او دوی نه غوښتله چې دا جرګه وسی، د دې دپاره دی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله. زموږ د غورځنګ تقریبا ډېر زیات مشران په شیډول فورت کې واچولې، بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبي پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله. علي وزیر په شمول زموږ ډېر د مشران ملګري د څو میاشتو میاشتو د دوی په محبسونو کې پراته دي. که پر دې هم د دوی دغه ونس وله، زموږ د جرګې پر میدانې دوه ځله داسې حملې وکړې چې یو ځلې سامان غلا کوي، کومه خواري چې ملګرو کړې وه د باجوړو نور سیمو چې کومه ډیټا راټوله شوې وه، دغه ډیټا او د دې سره د دوی بېګونه دا غلا کړل سولې، خیمې غلا سولې، بل وارې چې راله بقاعده دې ته زموږ خیمو ته چې ډېر زیات لوازم موږ هلته راوړي وو د جرګې دپاره دې ته اور واچوي. بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډېره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي، بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخیستل، زموږ څلور ملګري شهیدان کړل، زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل، خو د ملګرو دا دغه و چې موږ دا جرګه خامخا کوو، موږ پنجابي ریاست په دې مجبور کړي چې جرګه موږ وکړو. کنو دوی خو تر اخري ورځې پورې داسې یو سازشونه کولې، زور استعمالوه تر دې انده پورې چې دوی زموږ غورځنګ ممنوع اعلان کوي، زموږ غورځنګ د تراګرو څخه په اړیکو اعلان کوي، او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول چې په هغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګری چې چیرې ویني خو دوی به نیسي، هر ځای چې وړلې تارچر کوي به د دوی ټولو شناختي کارډونو پاسپورټونه به بند وي. داسې یو عمل سره ریاست، داسې ناروا ناول سره د ریاست ناروا عمل سره موږ مخامخ شولو. ښکاره خبره د ریاست په دې پیدې چې دا جرګه کې وسول نو دغه کمی فیصله چې رالی د دې دا توقع درلودله. دلته ځینې خلکو مختلفې اندېښنې خودلې، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ او په داسې سیمه کې چې د پنجاب پنجابی ریاست کم ناروا کم ظلمونه کړی دی دا خلکو دا اراده و چې موږ د دې ریاست سره نور اوسېدل ډېر ګران کار دی، په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډېر ګران کار دی، او موږ په دې پیدلو چې په دې پوهېږو چې ریاست اوس هم دې خبرې ته دغه نه دی، هغه اوس موږ پر خصیمه باندې د نوي جنگ تیاریانې روانې کړې دي، د نوي جنگ نوی جنگ کوي دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنگونه کولو کوشش کوي. پنجابی ریاست پنجابی پوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړی دی، د کرایه د پاره ځان حاضر کړی دی، د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وژلو کې د استعماري قوتونو برخه سو، نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډیر لوی خندو لیازه دې ځکه نه غوښته
بازای سب لیوی خواب پر جرگی در جرگی پر برخوال و تنظیمون کو فشارون اولی بلی خواب در پاکستان در رسمی چاروکو ترگندونی و مثلا در خبر پشتنخوا علا وزیر چو چواری در جرگی زای تورغی ظاهرانی دستی وشو ولی چی در جرگی در پریوک رو در ملاتر کوی در ترگندونی تاسو پس مانا گنی
گوره دا خود دستی چی پشتن دا کم وجب کامی جرگه چی وست ولی کامی عدالت وستو زین خلقو خواول وار دستی زرن نازره و چې دې جرګې ته موږ ځو یا نه ځو، په جرګه کې ډون وکړو یا نون وکړو، چې کله د جرګې وخت رانږدې شو په دې پوس ولې چې دا جرګه کې ټول افغان د ماکومې خاورې افغان ټول په دې کې ګډون کوي، او دا خبره ډېره سنجیده خاصه ده. نو په دا والا باندې د تحریک انصاف چې کوم ګوند دی پر هغه باندې د پنجاب استعماري ریاست یا د فوجونو لخوا د څو میاشتو یو کریک ڈاؤن روان دی، دی هم تنگول کیږي، د دې مشر وسم په محبس کې دی، په جیل کې دی، او دا رقم د دې په ولایت کې کوم مشکلات وی دی وسره مخامخ دی، دی کوشش مو کوي کدا سی کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله التزموج په جرګې باندې عملی وسولې د چیف سیکریټری او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دی، خو کله چې دی د عملونه وکړي د دې په خلاف چې د ولسی کم غبرګون رالی دی، دې ته مجبور کړل چې هم پر شاسي هم د جرګې سره د کومک د لپاره رامخته شي. د ظلم چې کوي پولیس یې راوستلې یا عملې چې کولې دا د ولسی فشار له وجې دی دا کار وکړي.
ډېر مننه اوریدونکو، ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورځنګ د مشرانو نه کوم یو غړی میلما کړو، خو دوی یا هم په سفر ول جرګې وروسته یا هم بدخوابه و یا هم په هغه سیمه کې چې جرګه جوړه سوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغوړو. میرمن رالی ولی په دې اړه راته خبرې وکړي چې د جرګې پر مهال شوزو کوم ستونزې شریک کړې د برخوالو سره.
زه خپل شخصا د خوند څخه چې په ګران باندې حالت په خیمه کې دغه حاضر و، د ورو څخه د دوه نفر سره په تماس په اړیکه کې وم، د هغو عرض او یا دغه و چې ودغه کې و جرګې ته د عمومي د شوزو د مشکلاتو په باب کې دغه لیکلی و، خطونه لیکلی و، او دغه مشر ته د لیک په حیث استولی و چې د هغه البته هغه داتا چې دغه سوله تقسیم سوله د هغه وروسته بیا دوی خپل خواهشات ته خپل هیل چې درلودلې هغه چې بل شکل نور شکل هم ورکړي، نور یې هم اصلاح کړل، او بیا هلته د هغو سره شریکې کړلې. په مجموع کې هغه خلک چې لا درک شوي دي، د هغه خلکو مندو خوندو او د شهیدانو پاته کورنۍ چې دي، او د هغو ته یو اضافي توجه غوښتې وه، فرضاً د ښځو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرښې دواړو خواو کې د دې توجه غوښتې وه، د ښوونځیو د په بار وطن کې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره یې توجه غوښتې وه. یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټوله پښتانه پکې شریک دي، خو د ښځې د خپلو اولادونو طریقه یا د کورنۍ طریقه سره نورې هم ورسره شریکې دي، هغه موضوعات چې د هغه څخه اول د امنیتي موضوعات دي، موضوعات و بیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک، او د دغه سره د لادرکه خلکو د کورنۍ سره د پاتې کورنۍ سره کومک، او د ښوونځي پرانیستلو موضوع دغه کړو شریکه کړو.
ډېر مننه مالک بازای. په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه، دغه مستند فلم او ورسره ځینې ارقام او شمیرې، دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي. په دې لنډه موده کې دا هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل، دا هر څه څنګه تاسو مستند کړل؟
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دی په وجود کې راغلی دی، زموږ غوښتنې همدا وې چې ورک شوي خلک پر دې باندې مونږ په خام نه کار کړی وو، بیا ټارګټ کلینګ وو، پر دې باندې موږ په خام کار کړی وو، انفورس ډیسپیرنس وو، پر دې باندې موږ په خواړ لښ کار کړی وو. خو کله چې د دې کامی عدالت خبره رااله، بیا په دې کې موږ شپږ سوه ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډېر توندي په ډېر سرعت باندې ملګرو دا کار وکړي. دا داسې یو مستند ډاکومنټري ده یا ډیټا ده چې دی د نظره، مثال زه در کوم چې نظره لوی چاودنې سوي دي. په نظره لوی چاودنې کې زموږ 15,845 کسان وژل سوي دي. د دې هرې چاودنې کې چې کم کس وژل سوي دي، داغه چاودنې هلته موږ بقاعده رپورټ دغه سوي دي. بیا چې کم کسان وژل سوي دي، داغه نوم، د پلار نوم، چې اوس یې کور چیرې دی، د اوس د وارث څوک دی، د دې نمبر، دغه ټوله شته. مثال کم خلک معذورین دي، د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کمو چاودنو کې دی معذوره سوي دي. یعنی دا ټوله ډیټا چې دا شپږ سوه ټیمان موږ د شپه ورځ دا دوې درې میاشتې پر دې باندې کار کوي، او موږ پر دې باندې وتوانېدلو چې بالکل ډېر دقیقه ډیټا مو راټوله کړې ده، او کمه ډیټا چې موږ راټوله کړې ده دا خلکو بقاعده هم دستخطونه پرستا، او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا و جهان ته ورکړي، و ادارو ته ورکړي، د دې ظلم خلاف تاسو موږ سره کومک وکړي. بلکې په دې کې ځینې ویکټیمز چې کوم وو، هغوی موږ سره ډېر زیات کومک وکړي، موږ د ټیمانو سره کومک کړی دی. نو په دې کې موږ شپږ سوه ټیمانو کار کړی دی. نو لازم دا یو بهترینه ډیټا راغلی ده چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه، دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم موږ شیر کو، د صحافیانو سره به هم شیر کو. پر دې باندې په کار دی چې موږ راتلونکي کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو. د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي، یا د جنگي جرایمو چې کوم عدالت دی، په دې کې یونایټیډ نیشن، یورپي پارلمنت، و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ، زموږ د اقتصاد د خرابولو په والا باندې پنجابي ریاست کم ظلمونه کړي دي، دا بالکل ویریفاید ډیټا ده. موږ سره موږ به دا ټول خلکو ته خدای کور ورکو، او پر دې باندې به ان شاء الله منظم کار پر مخ وړو.
ډیره مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلي سیمو د دوه میاشتو په موده کې د پوځ او وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه، دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر اساسي موضوع ده. د بار وطن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي، او غوړې به فکر کوم چې دا موضوع باندې ډیر جدي فکر کوي، په دې خاطر چې دا منطقي بیرته هغه رقم د غسي چې د پوځ د راته خالصي د پوسټو څخه بیا به نو دلته د مسؤلیت منطقي به د خپل منطقي د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا ته لاس سل په سل کې نه دي، نه به پوهېږي چې دا شرایط کې به دوی بیا څه شي کوي، څه رقم دغه به وي وضعیت وي. نو دا چې ودی ته کمه دغه رسوي، کمه نقطه رسوي، دا ډېر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډېر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي، خو تر اوسه پورې دوی دغه نه دي کړی. په مجموع کې دا اکچوال عمل نه دي شولی د دغه جرګې د پیښلو په باب. صرف در پرونه پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام ضعیف یو د هغو څخه وو، د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پیښلو څخه هرکلی دغه کړی دي ویلي.
ښاغلی بازای، د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم متنونه و، هم سندری وی، هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزی بیان کېدلې، دغه هر څه څړول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل، دا چې کله د پښتون غورین غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتون تاسو په احتیاط سي، تاسو په اتفاق سي، تی ماته تنظیم راکې، اتحاد او اتفاق راکې، بیا موږ دشمن په چل ډېر خپېږو،
بیا چې کله د ګیلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د قومي عدالت خبره وسوله، پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالۍ باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې، لکه غزات چې ځي زموږ تاریخونه تاسو وګورئ چې کله هم موږ غزات ته تلو یا بدغه ته تلو، په ډولونو په اتڼونو بتلو، په سندرو بتلو، حماسي سندرې به وي، ترانې به وي، نو د کام غوښتنو د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګري چې په کومه ولوله په جوش باندې دغه کارونه کولې، موږ و جهان ته هم دا تاثر ورکوو، موږ و هر سیاسي کارکون ته هم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه، ته به خپل هدف ته خامخا رسېږې. موږ دغه هدف ته که خدای کړو چې کومه جرګې سره موږ ته وکوات وله داسې فیصلې رالې، اوس دا فیصلو عملي کول د جرګې دپاره چې جرګه کم اتیا کسیزه کمیټي ټاکلې ده هغه دپاره موږ به انشاءالله د دې سره بالکل د یو عسکر په شان غورزنګ ولاړ وي، د غورزنګ ټوله تنظیمي سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ وي چې کومه فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله، که خدای کولو موږ به د هغه د عملي کولو په حواله باندې مکمل خپل وستوان لګوو، او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشحاله یو د جرګې په فیصلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو، او دا هیله ورسره سرګندو چې دی د جرګې په کمی فیصلې دی د دې په عملي کولو کې چې هر ځای است د موږ سره کومک وکړي.
ډیر مننه. میرمن ولی، جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده، چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي، ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر یو نورماله پدیده ده چې وخت چې دوه نیو غټ قدم اخیستل کیږي چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل دغه شرایط لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولین جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول، تر دوه نیو محدودیتو لاندې، تر دوه نیو تهدید لاندې چې د استابلیشمنت د خوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونډې ودرېدي، او دغه جرګه یې په دغه شکل عملي کړل. دا چې دوته به مخالفین و، البته باور مو وسه چې ډیر ژمن ملګری زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه مطمئن نه و چې آیا دا جرګه به مخته ولاړ شي، آیا دا به فیصلې وکولی شي، آیا دا به څه رقم دغه به حالت وي. نو د دوغې نامعلومه حالت، البته چې دا ټول د هغه امنیت د خرابې څه چې موږ کلونه کلونه لسیزې لسیزې ژوند پکې کړی دی، دا هغه ثمره ده. او دا چې بالاخره د مشر په خانوالې بیا چوندا یو ډېر بنسټیز ملي غورځنګ دی، د ټوله کارونه او ټوله فیصلې او ټوله شانې پر ملي منافع او پر ملي ګټو باندې ولاړ دي. بالاخره او په ډېر منچا او په ډېر زلاوري او په ډېر بهادوري و خپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدی چې په دې په دوغه نه سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي، نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه سپار ودرې دي. او دا په راتلونکي کې زه فکر کوم چې د دغه جرګې پر تاثیرات باندې به نور هم اضافه کړي. دا چې مخالفین و، دا ډېر عادي او نورمال پدیده ده. زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شي.
ډېر مننه.
مثبت قدم.
ډېر مننه. میرمن ولی، 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدنه. نو په دې بحث کې په خیبر کې د ورستۍ جرګې پر موضوع خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي ژلي ولی، او په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم غون کوي مالک بازای. لوریدونکو هم مننه چې دا بحث تر دې شبې را سره واورید.
ګران دلبر، مجبوری دا خفه کیږي، سما نصیب کې غریبی دا
ساعت